पाकिस्तान से दूध चीन बरामद करने की कितनी गुंजाइश है और दूध की बरामद से मुकामी सतह पर इसके क्या मुमकिन असरात हो सकते हैं, बात करेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन 5 ममालिक में होता है जो ज्यादा दूध पैदा करते हैं और मुल्क में हर साल दूध की पैदावार में अंदाजन 3% से ज्यादा का इजाफा भी हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हर साल दूध की तलब भी तकरीबन 10% की शरह से बढ़ रही है। इसी वजह से मुल्क में दूध की पैदावार तलब से कम है, अगरचे पाकिस्तान में दूध देने वाले जानवरों की तादाद दुनिया के ज्यादा दूध पैदा करने वाले मुल्कों से ज्यादा है, लेकिन दूध की पैदावार कम है। हाल ही में पाकिस्तान के एक कारोबारी इदारे फौजी फूड्स ने बताया कि उसने दूध बरामद करने के लिए चीन के रॉयल ग्रुप से मुआहदा किया है और इस मकसद के लिए रॉयल ग्रुप ने फौजी फूड्स में पैकिंग के लिए मशीनरी भी नस्ब कर दी है और दूध बरामद करने के लिए हुकूमत से इजाजत मांगी गई है। फौजी फूड्स का कहना है कि इससे पाकिस्तान को भारी ज़र मुबादला मिलेगा, लेकिन एक खदशा जो इस कारोबारी मुआहदे के बारे में जाहिर किया जा रहा है वो मुकामी सतह पर दूध की कीमत में इजाफे का है। अमरीकी इदारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक दूध गरीब और कम आमदनी वाले ममालिक में गजाई किल्लत दूर करने में अहम किरदार अदा करता है, तो पाकिस्तान जो कि पहले ही दूध की कमी का शिकार है, इसके दूध बरामद करने से मईशत पर क्या असर पड़ेगा? आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्क में गजाई किल्लत को दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है। पाकिस्तान के माली साल 2024 के इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के ज़रई शोबे की तरक्की की वजह से मुल्क में मुआशी शरह नमू में इजाफा हुआ। माली साल 2024 के दौरान हुकूमत के जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक ज़राअत के शोबे ने 6.25% से तरक्की की, जो कि गुज़िश्ता 19 सालों में सबसे ज्यादा है। इक्तिसादी जायजे के मुताबिक ज़राअत के शोबे की तरक्की में 60% से ज्यादा हिस्सा लाइव स्टॉक यानी माल मवेशियों का है, जबकि मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार में लाइव स्टॉक के शोबे का हिस्सा तकरीबन 15% रहा और सिर्फ लाइव स्टॉक के शोबे में तरक्की की शरह 4% के लगभग रही। पाकिस्तान के एक थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की एक तहकीक के मुताबिक मुल्क में 80 लाख घरानों की 35% से 40% आमदनी का दारोमदार माल मवेशियों से वाबस्ता है और मुल्क में 80% दूध की पैदावार देही इलाकों के छोटे किसानों से आती है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में दूध की तलब में सालाना 10% से 15% का इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से साल 2021 तक मुल्क में 40 लाख टन दूध की कमी थी। दूध की तलब और रसद के मामले पर मजीद बात करते हैं। मोहम्मद जुबैर अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन से मुंसलिक हैं और डेयरी इंडस्ट्री का 30 साल तजुर्बा रखते हैं। जुबैर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। पाकिस्तान में दूध की तलब बढ़ रही है, लेकिन इसकी पैदावार उस तनासब से नहीं बढ़ रही। क्या अहम मसाइल हैं पाकिस्तान में दूध की पैदावार को बढ़ाने में?
जैसे कि आपने पहले कहा, एग्जैक्टली ऐसे ही है कि भी जानवर आबादी में हमारे पास नंबर्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो भी जानवर पैदावार है उसमें हम काफ़ी कम हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जी पाकिस्तान का शुमार दूध पैदावार के पैदा करने वाले 3rd, 4th, 5th नंबर पे आता है, लेकिन उसके साथ साथ हम आबादी के लिहाज से भी 5वें-6वें नंबर पे फॉल करते हैं, तो हमारी मकामी आबादी की ज़रूरियात भी पूरी करनी है। लेकिन इसके साथ साथ जब तक हम एक्सपोर्ट में नहीं आएंगे, जो क्वालिटी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं और सेफ्टी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस चीज़ को रोकने में कि जी हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो उम्मीद है, जो आप बता रहे थे कि जो JW का एक चाइना एक्सपोर्ट पे इवेंट होने जा रहा है इंशाल्लाह, तो वो एक पैराडाइम शिफ्ट होगा और उसमें हम बहुत देखते हैं कि जी इंशाल्लाह इससे न सिर्फ मकामी तौर पर बल्कि पाकिस्तान को एज और डेयरी इंडस्ट्री को भी बहुत फायदा होने के लिए इंशाल्लाह चांसेस हैं।
तो आप क्या समझते हैं, मुल्क में दूध बरामद करने की सलाहियत है?
इसमें दो चीजें हैं, एक तो पैदावारी सलाहियत तो बिल्कुल मौजूद है हमारे यहाँ, और इसके न सिर्फ हम सिर्फ जो चीज में हम फॉल करते हैं वो है क्वालिटी और सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स। अब 10-20 सालों में जो हमारे पास एक कॉरपोरेट सेक्टर के जो फार्म्स आए हैं, उसमें हमारे पास ऐसे फार्म्स भी हैं जिनमें एक एक फार्म पे 1-1 लाख लीटर दूध भी रोजाना है। तो जो गवर्नमेंट की अब सपोर्ट है डिजीज फ्री जोन के हवाले से, जो एक बहुत बड़ा बॉटल नेक था एक्सपोर्ट के लिए, वो भी पूरा होने जा रहा है। तो इंशाल्लाह वी आर होपफुल اس کے بغیر چارہ نہیں ہے جی, ہمیں ہونا چاہیے, ایکسپورٹ میں بھی آنا چاہیے, نہ صرف اپنی مقامی آبادی کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے بلکہ ایکسپورٹ میں بھی جانا چاہیے. اس کے لیے زر مبادلہ کمانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے ڈیری انڈسٹری بھی.
تو حکومتی اداروں کی جو تحقیق ہے جانوروں میں دودھ کی پیداوار بڑھانے کے لیے کتنی کارآمد ہوتی ہے آپ کے لیے؟
چھوٹے کسانوں کے لیے حکومت نے ہی کام کرنا ہے, پرائیویٹ سیکٹر ایک خاص حد تک, ایک خاص لیول تک ہی جا سکتا ہے. تو گورنمنٹ کا بہت بڑا کردار ہے چھوٹے فارمرز کو ڈیولپ کرنے میں, ان کی نہ صرف فارم پروڈکٹیویٹی کے اوپر کام کرنے پہ بلکہ ان کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی اشد ضرورت ہے.
تو کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا کسان کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے؟ بیکاز آلریڈی اگر ہم دیکھیں تو 80% دودھ جو ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ چھوٹے کسان یا چھوٹے فارمز کی طرف سے آتا ہے, تو اسی شعبے کو بڑھانے کی سپیس ہے یا کچھ اور انویسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے؟
چھوٹے کسان ان کے اوپر سرٹنلی جو اپنی مقامی آبادی ہے اس کے لیے بہترین ہے. جو یہ جو جے ڈبلیو والا ایک کانسیپٹ ہے جہاں بھینس کے دودھ میں ہم ایک نیش مارکیٹ میں جانا چاہتے ہیں, میرے خیال میں اس میں سب سے زیادہ پوٹینشیل اور فائدے کا جو اپرچونیٹی ہے وہ چھوٹے کسان کے لیے. سو وی آر کوائٹ ہوپ فل کہ اگر ایسی کوئی انیشیٹو لیے جاتے ہیں تو چھوٹے کسان بھی اس سے انشاءاللہ استفادہ پا سکیں گے.
تو ڈیری کے شعبے میں ایک بڑا مسئلہ سٹوریج کا بھی ہے, کیا آپ کو کوئی حل نظر آتا ہے اس کا؟
اب گزشتہ 10-20 سال میں جو ویلیو چین میں کولڈ چین کی جو انویسٹمنٹس ہوئی ہے اس میں انشاءاللہ امید ہے کہ ہم جو کوالٹی سٹینڈرڈ, جو انٹرنیشنل سیفٹی اور کوالٹی کے سٹینڈرڈ ہیں ان کو میٹ کر پائیں گے. سرٹنلی آپ بجائے فرما رہے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں میں اویئرنیس کی, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ میں, جو مڈ ٹیئر ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں. اور اس میں جب تک صنعتی انقلاب نہیں آئے گا اس وقت تک یہ چیزیں ممکن نہیں ہوگی.
تو دودھ کی قیمتوں کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں, اکثر ایک جو ذکر رہتا ہے اور جس بات پہ ڈیبیٹ رہتی ہے وہ یہ کہ اگر ملک میں پیداوار کم ہے, طلب زیادہ ہے تو دودھ میں ملاوٹ کا ایشو بھی رہتا ہے, اور اس کے بعد ساتھ ساتھ دودھ کی قیمتوں میں استحکام نہیں ہوتا پورے ملک میں. اگر ہم دیکھتے ہیں تو ڈفرینٹ ہمیں ویریشنز ملتی ہیں اس میں. اس معاملے میں کوئی کٹ ہوتا ہے, اس معاملے میں کوئی سلوشن نکالا جاتا ہے یا سوچا جاتا ہے اس بارے میں حکومت سے مل کے؟
جو سب سے بڑا ایشو ہماری انڈسٹری کا یہ ہے کہ جس جو فارمل سیکٹر ہے وہ صرف 3-5-7% میکسیمم ہوگا, باقی 97-93% وہ لوز انفارمل سیکٹر ہے جہاں پہ کوالٹی, جہاں کی قیمت کا معیار وہ کوالٹی نہیں ہے, وہ ایک لیٹر پر لیٹر ہم گنتے ہیں. تو حکومت کی طرف سے ایسی پالیسیز کا نافذ ہونا بہت اشد ضروری ہے جس میں قیمت کا تعین کوالٹی کے اوپر ہو. تو جب تک یہ نہیں ہوگا تو جو بندے اچھا کام کرنا چاہتے ہیں ان کو اچھی قیمت نہیں ملے گی. تو اس میں پالیسی ریفارمز کی بہت اشد ضرورت ہے ہمارے سیکٹر میں.
تو آپ سمجھتے ہیں ملک میں دودھ ضائع بھی ہوتا ہے, اور کیا وجوہات ہیں اس کے ضائع ہونے کی؟
اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ 20-22% جو دودھ ہے وہ فرام سورس ٹو کنزیومر ضائع ہوتا ہے, بوتھ ان ٹرمز آف کوالٹی اینڈ بوتھ ان ٹرمز آف کوانٹیٹی. اور وہ ویلیو چین, وہ جو کولڈ چین کی نہ ہونا ہے. ہمارا بیس بہت بڑا ہے, جیوگرافیکل اسپریڈ بہت بڑا ہے, اور پر فارم جو نمبر آف اینیملس ہیں وہ کم ہے. تو ان کو اکٹھا کرنے کے لیے جو انفراسٹرکچر چاہیے اس میں ابھی تک بہت گنجائش ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی. اسی لیے لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ دودھ میں ملاوٹ کریں, اور یہ جو ہمارے فگرز ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ ہمارے چونکہ جو سینسس ہوا ہے جانوروں کا وہ 2006 میں ہوا تھا, اس کے بعد سے نہیں ہے. تو اصل جب تک ہمارے پاس نمبرز نہیں آئیں گے اس کے مطابق ہم پلان نہیں کر پائیں گے. تو گورنمنٹ کو ان دو تین چیزوں پہ بہت ضرورت ہے کہ اس کے اوپر کام کرے.
بہت بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے اور بات کر رہے تھے کہ اس وقت پاکستان میں ڈیری کا شعبہ جو ہے اس کی مشکلات کیا ہیں اور مسائل کس طرح سے، جو چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے۔ راولپنڈی کی پیر مہر علی شاہ زرعی یونیورسٹی کے لائف اسٹاک پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر تنویر احمد اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس معاملے پہ مزید بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے پاکستان میں دودھ کی ڈیمانڈ اور سپلائی میں کتنا فرق ہے۔ ڈاکٹر تنویر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا، کتنا فرق ہے دودھ کی ڈیمانڈ اور سپلائی میں پاکستان میں؟
جی جیسے ابھی پہلے ذکر ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ لیگ کرتے ہیں۔ ابھی ہمارا اکنامک سروے جو ہے دیٹ از بیسڈ آن 1996 اینڈ 2006 ویلیوز، انہیں کو پروجیکٹ کر کے سارا ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے، اور اس کی بیسس پہ ہمارے لیے پرڈکٹ کرنا اور فیوچر کی ڈائریکشن جو ہے اس کا تعین کرنا کافی مشکل ہے۔ جو ہمارے پاس ابھی کارپوریٹ سیکٹر میں اور کمرشل سیکٹر میں ڈیری انڈسٹری ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ ایک ایڈیشنل ہمارے پاس بینیفٹ ہوا ہے کہ اگر ایک فارم سے ہمیں 1 لاکھ تک بھی لیٹر تک دودھ آ رہا ہے تو وہ ہم اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ لیکن موجودہ سنیریو میں اگر دیکھا جائے جو اسٹیٹسٹکس ہمیں دے رہا ہے اس کے مطابق ہماری اپنی جو پاپولیشن ہے تو اس کو گروتھ ریٹ کو دیکھتے ہوئے ملک پروڈکشن جو ہے جو لوکل اینیملز ہیں ہمارے وہ آلموسٹ ہماری اپنی جو پبلک ہے اس کی ڈیمانڈ کو فلفل کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو کمرشل فارمز کا ڈیٹا ہے جب تک وہ اویلیبل نہیں ہو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس سرپلس کوانٹیٹی کتنی ہے جس کو ہم ایکسپورٹ کر سکیں۔ ابھی جو اسٹیٹسٹکس ہے اس میں ہم دیکھیں تو ہمارا جو کاؤ اور بفلو ہے ان کی نیشنل ایوریج اس ملک پروڈکشن کے اکارڈنگلی اگر کیلکولیٹ کریں تو 8 سے 10 لیٹر کے درمیان بنتا ہے پر اینیمل۔ دو کے ہم 5th نمبر پہ ہیں لیکن اس کی جو اویلیبلٹی ہے ٹو دا پبلک اور اس میں 20% اگر لاسز اس کو نکال دیں تو آلموسٹ ہماری اپنی پبلک جو ہے وہ اس کو کہہ لیں کہ اویلیبلٹی اس کی پوری ہی ہو گئی ہے، جو میرا اپنا کیلکولیشنز ہیں اس کے پوائنٹ آف ویو سے۔ انٹل کے ہمارے پاس جو کارپوریٹ سیکٹر اور کمرشل سیکٹر کا ڈیٹا اویلیبل ہو تو ہم بہت ایزیلی اس کو گیس کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنا سرپلس اویلیبل ہے جس کو ہم ایکسپورٹ کر سکیں۔
تو ایک اندازہ جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا اور ابھی زبیر صاحب سے بات ہو رہی تھی وہ بھی بات کر رہے تھے کہ دودھ ایک سرٹن اماؤنٹ جو ہے وہ ضائع ہوتی ہے، کنزرویٹو نمبر جو ہے وہ 15% کا ہے کہ 15% دودھ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، تو اسے بچانے کے لیے کیا کوئی اقدامات ہو سکتے ہیں؟ سپلائی چین بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کہاں کون سے ایسے ایریاز ہیں جن میں کام ہو سکتا ہے؟
ہاں جی، اس میں ہمارے پاس ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمارے پاس بہت سارے انٹرنیشنل ماڈل اویلیبل ہیں۔ ہمارا اپنا جو نیبرنگ کنٹری ہے اسی کا اگر ہم ماڈل لیں کہ وہاں پہ کوآپریٹس جو ہیں ان کو ڈیولپ کیا گیا، کوآپریٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ٹیئرس میں پھر کام کرتی ہیں اور ملک کلیکشن اور اس کے بعد آگے اس کی سپلائی چین کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرتی ہیں۔ اس کی ایک ایگزامپل ہمارے پاس پنجاب میں ہلا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا جو بعد میں کسی وجہ سے بند ہو گیا، وہ پروجیکٹ ایک اس کی بہت اچھی ایگزامپل تھا کہ آپ نے ایک کونسل لیول پہ ملک کلیکشن جو ہے اس کو کیا اور ایک کوآپریٹ بنائی، پھر اس کے بعد آگے ٹاؤن لیول پہ، اس کے بعد آپ تحصیل لیول پہ اس کو لے کے آ سکتے ہیں۔ تو ڈفرینٹ ٹیئرس میں اگر اس ملک کلیکشن کا اگر ہم سیٹ اپ اسٹیبلش کر لیں تو یہ کہہ لیں کہ جو ملک کے لاسز ہیں پرٹیکولرلی کولڈ سپلائی چین نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر ہمارا پرابلم آتا ہے ہمارے جو سدرن ایریاز ہیں، وہاں پہ ایک تو ٹمپریچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، وہاں پہ جو پیکیجنگ والی کمپنیز ہیں وہ ملک کلیکٹ بھی کر رہی ہیں اور لے کے بھی جا رہی ہیں لیکن اس کا بینیفٹ جو ہے وہ فارمر کو نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے فارمر جو ہیں وہ پروڈکشن بڑھانے میں بھی انٹرسٹڈ کم ہوتے ہیں کیونکہ ان کی جو کاسٹ ہے جو موجودہ ابھی سنیریو ہے جس میں فیڈ کاسٹ کافی انکریز کر گئی ہے، اس میں کاسٹ بینیفٹ ریشو جو ہے وہ پر لیٹر پہ 20 سے 30 روپے جو ہے وہ فارمر کو بہت مشکل سے ابھی بینیفٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح کے سنیریو میں اگر ہم نے ملک سیو کرنا ہے تو ہمیں لوکل کوآپریٹو کی طرف جانا پڑے گا، اور اس میں بھی گورنمنٹ جب تک انوالو ہو کے ایک پراپر پالیسی اس میں نہ لے کے آئے۔ ابھی اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، سندھ میں گراسٹ کے انڈر یورپی یونین کا پروجیکٹ ہے، وہ اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں، तो आई थिंक ये मॉडल अगर इस्टेब्लिश हो जाता है तो हम मिल्क को सेव करने में जो लॉसेस कोल्ड चेन या स्टोरेज ना होने की वजह से 80% फार्मर हमारा स्मॉल है वो हमें इसमें बेनिफिट दे सकते हैं और उस मिल्क को हम सेव कर सकते हैं।
तो पाकिस्तान जो ज्यादा दूध पैदा करने वाले मुल्क हैं जैसे अमेरिका है न्यूजीलैंड है उनके तजुर्बात से कुछ सीख सकता है आप समझते हैं कि उससे कनेक्ट कर सकते हैं?
जी उसमें हम डेफिनेटली उनका बेनिफिट उठा सकते हैं लेकिन वहां पे अगर हम वेस्ट की या अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की एग्जाम्पल लें वहां पे टोटल मिल्क की जो सेल है दैट इज पास्टराइज या पैकेज मिल्क है। हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 90% मिल्क जो है वो फ्रेश मिल्क सेल हो रहा है तो उसमें इस जब तक हम इसको बंद नहीं करेंगे और हम इस तरफ आए कि पैकेज दूध ही हो तो उसमें हम तो मिल्क को भी सेव कर सकते हैं और फार्मर को भी बेनिफिट दे सकते हैं। अगेन फिर वही प्रॉब्लम आएगा कि टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन जो है वो स्मॉल फार्मर पे करना मुश्किल है। आप 2-3 फार्मर को चिलर नहीं प्रोवाइड कर सकते आप उनको इकोनॉमिकल फीड प्रोड्यूस करके नहीं दे सकते उनकी एनिमल की जो हेल्थ है और उनका जो ब्रीडिंग है उसको आप मैनेज नहीं कर सकते तो उसके लिए अगर कोऑपरेटिव वाला सिस्टम हो जाए तो उस कोऑपरेटिव के अंडर उनको उन्हीं के मिल्क की प्राइस से इंसेंटिव मिलना शुरू हो जाएंगे और वो इंसेंटिव एक एंडोवमेंट फंड उस कोऑपरेटिव का बने और उससे उनको बेनिफिट मिले तो फिर हम उस लेवल पे जा सकते हैं। डेवलप कंट्रीज
आप कनेक्ट कर सकते हैं उसको डेवलप कंट्रीज के साथ। एक चीज लास्ट पे तनीश साहब मैं जानना चाहूंगा कि डेयरी के शोबे में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती पाकिस्तान में अगर हम दूसरे मुल्कों से इसका मुवाजना करते हैं क्या पाकिस्तान में इस शोबे का स्कोप है?
जी बिल्कुल 100% स्कोप है। हमारा ज्यादातर आपने देखा कि रॉ मिल्क सेल हो रहा है और वैल्यू एडिशन कुछ पॉइंट्स पे होती है क्रीम उसमें से हमने निकाल ली या बटर जो है उसको सेपरेट कर लिया चीज़ मेकिंग बफलो जो है चीज़ मेकिंग के लिए बेस्ट इसका मिल्क है। चीज़ मेकिंग हमारे कंट्री में ना होने के बराबर है और हमारी एक्सपोर्ट में जीरो उसका ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह स्किम मिल्क होल मिल्क पाउडर जो है ये भी वैल्यू एडिशन की तरफ हम इसको लेके जा सकते हैं। तो अगर हमने चाइना या दूसरे कंट्री से एग्रीमेंट करके सिर्फ फ्रेश मिल्क उनको बेचना है तो वो इतना अच्छा नहीं है। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की अगर आप लास्ट ईयर की रिपोर्ट देखें तो उसमें चाइना स्किम मिल्क होल मिल्क पाउडर में सबसे बड़ी मार्केट है हमारे लिए। व्हाई नॉट कि हम प्रोसेसिंग की तरफ जाएं मिल्क रॉ कलेक्शन के लिए कोऑपरेटिव बने मिल्क कलेक्शन हो और उसके बाद आगे प्रोसेसिंग करके उसको स्किम और होल मिल्क पाउडर की फॉर्म में उसको लेके जाएं और बफलो मिल्क को हम चीज के लिए यूज करें।
तो एक स्कोप आप सर्टेनली समझते हैं कि जी प्लीज
इसमें एक पॉइंट और भी है कि अगर उस फेडरेशन की हम रिपोर्ट को देखें तो पाकिस्तान बटर में रैंक कर रहा है एक्सपोर्टिंग में बटर या ऑयल में काउ जो हम मिल्क से ले रहे हैं लेकिन इसके अलावा किसी भी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट में हमारा कंट्रीब्यूशन कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा टॉप जो 10 उसमें एक्सपोर्टर्स हैं। जी प्लीज
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमीर आप हमारे साथ थे और बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का डेयरी का शोबा जो है वो इस वक्त किस स्टेज पे है। वर्ल्ड बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 40% से ज्यादा है जो कि माहरीन के मुताबिक खुराक की कमी और गजाई किल्लत में एक अहम किरदार अदा कर रही है। अकवाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान की 16% आबादी गजाई अदम तहफ़ का शिकार है और 5 साल से कम उम्र के हर 10 में से 4 बच्चे शदीद गजाई किल्लत का शिकार हैं। आलमी इदारे के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार दुनिया में गजाई किल्लत से शदीद मुतासर होने वाले 12 मुल्कों में होता है। पाकिस्तान के अलावा माली नाइजीरिया चार्ड नाइजर कैमरून सूडान मडागास्कर कीनिया जनूबी सूडान कांगो और युगेंडा इस फहरिस्त में शामिल हैं। गजाई किल्लत का शिकार बच्चे माहरीन सेहत के मुताबिक अपनी जिस्मानी नशोनुमा में पीछे रह जाते हैं जिससे उनकी तालीम और सेहत दोनों ही मुतासर होते हैं। पाकिस्तान में गुर्बत और मौसमियाती तब्दीलियाँ गजाई किल्लत में अहम किरदार अदा कर रही हैं। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के टोबा टेक सिंह कैंपस से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तारिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान में गजाई किल्लत का मसला कितना गंभीर है और इसके हल के लिए क्या इकदाम हो रहे हैं। डॉक्टर तारिक इस मसले पर बहुत तहकीक कर चुके हैं अकवाम मुत्तहिदा उनकी तहकीक शाया भी कर चुका है। डॉक्टर तारिक बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। कितना बड़ा मसला है पाकिस्तान जैसे ज़रई मुल्क में गजाई किल्लत का?
बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही
है? जी आपकी आवाज आ रही है। आप अगर सवाल मेरा सुन पाए हो तो अगर रिस्पॉन्ड कर सकें उस पे कि गजाई किल्लत कितना बड़ा मसला है पाकिस्तान जैसे ज़रई मुल्क में।
जी अगर देखा जाए तो ये वाकई पाकिस्तान जैसे ज़रई मुल्क के लिए बहुत बड़ा मसला है। اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر مختلف قسم کی جو فصلیں پیدا ہوتی ہیں اور لائف اسٹاک کے ریسورسز جو ہیں ان کی بنیاد پہ دیکھا جائے تو اصل میں اگر ان کو صحیح طریقے پر استعمال کیا جائے یا صحیح طریقے سے ان کی پیداوار کی جائے اور باہم رسائی ہو مختلف قسم کی کمیونٹیز تک کہ یہ مسئلہ پیدا نہ ہو. لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں تقریباً 36% جو ہے نا گھرانے وہ غذائی قلت کا شکار ہیں اور اس کی مین جو ہے اس کا سب سے بڑا اثر جو ہے آنے والی نسلوں میں بالخصوص بچوں کے اوپر پڑ رہا ہے کہ بچے جو ہے وہ ماؤں سے غذائی قلت جو ہے نا حاصل کرتے ہیں. اور جیسے پہلے مختلف قسم کے احباب نے ذکر کیا کہ پاکستان اس وقت دودھ جیسے دودھ کی پیداوار میں 5ویں نمبر پر ہے, لیکن میرے خیال کے مطابق یہ اعداد و شمار کہیں پہ گڑبڑ ہوتے ہیں کہ اگر صحیح طریقے سے 5ویں نمبر پر دودھ پیداوار کے اندر پاکستان 5ویں نمبر پر ہو تو پھر اگر جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ دیہاتوں کے اندر ہمیں خالص دودھ یا دودھ نہیں ملتا, اس کا مطلب ایڈلٹریشن کی وجہ سے کافی سارے اعداد و شمار کے اندر جو ہے نا معاملہ آ رہا ہے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ کمرشل فصلیں اگائی جا رہی ہیں لیکن ان کو غذائی جو ہے قلت کے اعتبار سے نہیں اگایا جا رہا. تو اگر ہم ایز این ایگریکلچرل کنٹری جو ہے اپنی فصلوں کو اس اعتبار سے اگائیں جس میں ہم اچھے چارے وہ گا کر اپنے جانوروں کو دیں اور وہ اچھی جو ہے ڈیری کی مصنوعات پیدا کریں اور ان کی مقدار جو ہے نا ہماری مختلف قسم کی جو ہے رورل اور اربن دونوں ایریے میں لوگوں کو میسر ہوں تو غذائی قلت پر بخوبی جو ہے نا بآسان طریقے سے قابو پایا جا سکتا ہے.
تو ڈاکٹر صاحب سب سے زیادہ اگر ہم غذائی قلت کا شکار دیکھتے ہیں تو پاکستان میں 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں, کیا اہم وجوہات ہیں کہ پاکستان کے جو 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں اور ہر 10 میں سے 4 بچے اگر غذائی قلت کا شکار ہیں, کیا اہم وجوہات ہیں اس کی؟
جی سر یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا اور یہ ہمارا موضوع بھی ہے کہ آنے والی نسلوں کو اچھی خوراک فراہم کرنا اور غذائی قلت سے بچانا ہمارا آبجیکٹیو ہے سائنسدانوں کا. اس میں یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو پریگننٹ جو حاملہ عورتیں ہیں بنیادی طور پر 5 سال سے کم عمر میں پیدا ہونے والے بچے جو ہے غذائی قلت بنیادی طور پر اپنی ماؤں سے حاصل کرتے ہیں کہ مائیں جو ہے خود بیچاری جو غذائی قلت کا شکار ہوتی ہیں. پاکستان کے اندر جو سروے کیا گیا ہے اس کے مطابق تقریباً جو ہے نا 50% جو ہے حاملہ عورتیں وہ انیمیا کا اور کی کمی کا شکار ہیں اور تقریباً 14-15% جو ہے کم وزنی کا شکار ہیں کہ حمل کے دوران ان کا وزن پورا نہیں ہوتا اور وہ پریگننسی کی سٹیج سے گزر رہی ہوتی ہیں جہاں پہ وہ اپنی جسمانی ضروریات نہیں پوری کر پاتی تو وہ اپنی بچی کی ضروریات سے پوری کریں گی. وہی بچہ جب دنیا کے اندر
ڈیری کا شعبہ
سب سے بڑی وجہ ہے کہ
جی جی تو ڈیری کا شعبہ آپ سمجھتے ہیں مدد کر سکتا ہے پاکستان کی ملک میں غذائی قلت کو کم کرنے کے لیے؟
جی بالکل ڈیری کا شعبہ جو ہے احسن خوبی جو ہے اس کے اندر رول پلے کر سکتا ہے کیونکہ جو غذائی مختلف قسم کی غذائی اجزاء ہمیں ڈیری سے حاصل ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پر جو ہے بچوں کی نشو نما کے لیے بہت اہم ہے. جیسے آپ جو ہے پہلا جو دودھ ہوتا ہے ماں کا وہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ اگر آپ پہلے 24 گھنٹوں میں دودھ پلائیں اور یا جانوروں سے حاصل شدہ دودھ پلائیں تو اس بچے سے کے اندر جو ہے قوت مدافعت کو بڑھایا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ ان سے حاصل اس کا وزن بھی وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتا ہے اور بیماریوں کے خلاف مدافعت بھی پیدا ہوتی ہے. تو اگر دودھ کی مناسب مقدار بچے کو دی جائے اور بوقت دی جائے اور مستقل طور پر دی جائے اور اس کے علاوہ جو دوسری ڈیری کی مصنوعات ہیں جس میں دہی کا استعمال ہے
تو ڈیری کی مصنوعات فائدہ دے سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب وقت کی کمی کوئکلی میرے پاس کوئی 30 سیکنڈ ہے, اگر آپ ایک جواب مجھے لاسٹ پہ اور دے سکیں کہ لائف اسٹاک کے شعبے میں تحقیق کی کمی ہے یا وسائل کی اور پوٹینشیل کتنا ہے اس شعبے میں ترقی کا؟
اس کے اندر جو ہے پوٹینشیل تو آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت لائف اسٹاک کا شعبہ پاکستان کی جی ڈی پی میں 22% جو ہے نا کردار ادا کر رہا ہے, اس کا حصہ 22% ہے. دوسری بات اگر ہم دیکھیں تو نہ صرف جو ہے نا اس کے اندر تحقیق کی کمی ہے بلکہ وسائل کی کمی ہے, دونوں چیزوں کی کمی ہے. دوسرا بوقت جو ہے نا ان چیزوں کو ایڈریس کرنا اور گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں وہ فارمر اورینٹیڈ نہیں ہیں جس کی وجہ سے
تو گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ پوٹینشیل ہے لیکن گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں وہ اس میں سپورٹیو نہیں ہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر طارق, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
روسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. دې مهمه ده.
د نن نو وضعیت په دې پروګرام کې د طالبانو د حکومت له خوا د افغانستان په طبي څانګو کې د انجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز پریکړې ته د غبرګونونو په لړ کې د بخښنې نړیوال سازمان دغه نوی بندیز غندلی او په دغه هیواد کې پر انجونو او میرمنو باندې د ټولو لګیدلو محدودیتونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. آیا طالبان به خپل دغه محدودیتونه لرې کړي؟ دا هر څه د نن وضعیت په دې پروګرام کې. د نن وضعیت د پروګرام قدربنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاري مو هم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلال زئی تاسو کوربایم او لکه څنګه چې تاسو د خبرونه په سر کې اوریدل په دې غږیږو چې په افغانستان کې په طبي مؤسساتو کې د افغان نجونو د زده کړو تر بندي زوروسته خبرګونونه خورا زیات راغلي دي او بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو د اقدام غندل دي. دا چې د طالبانو د دې اقدام هدف څه دی او آیا امیدواریسته چې پراتلونکي کې بیرته دوی ته د زده کړو خصوصا په طبي مؤسساتو کې د زده کړو زمینه مساعد شي شته کنه. په دې اړه به دوه ډیر قدرمن میلمانه په بحث کې راسره وي، د افغان نجونو او میرمنو د حقونو فعاله نظیفه جلالي او همدارنګه د ښځو د حقونو فعاله اغلی روګل افغان به راسره وي او د دواړو سره به په دې اړه بحث وکړو. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. کور مو ودان. اما په سر کې د نن ورځې مهم خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان په طبي څانګو کې د انجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز پریکړې ته د غبرګونونو په لړ کې د بخښنې نړیوال سازمان دغه نوی بندیز غندلی او په دغه هیواد کې پر انجونو او ښځو د ټولو لګیدلو محدودیتونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویلي زده کړې د بشر یو اساسي حق دی چې طالبان د یو سخت سیاست له مخې یو د بل پسې په څرګند ډول دا حق څخه سرغړونه کوي. بل خو د طالبانو د حکومت دغه وروستي اقدام په وړاندې غبرګونونه کې د ښځو د هیلي پنجرې په نوم غورځنګ پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دا په دې هیواد کې د جنسیتي اپارتایډ بل نښه ده. د ایران په عدلی وزارت کې د بهرنۍ اړیکو د چارو مسؤل افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره د خبرو وروسته ویلي چې اوس مهال په دې هیواد کې لږ تر لږه 8000 د بهرنۍ هیوادونو وګړي بندیان دي چې اکثریت یې افغانان دي. د ایران د اسنا خبری آژانس د یاد وزارت د چارواکو له قوله ویلي چې د ایران په زندانونو کې پراته افغانان د مختلفو جرمونو له امله د پولیسو لخوا د نیول کېدو وروسته بندیان شوي دي. د همدې راپور له مخې د افغان بندیانو یو 1500 کسیز لست ترتیب شوی او ټاکل شوی چې دا بندیان افغانستان ته انتقال شي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر تورک د سه‌شنبه په ورځ دسمبر 2 مخ خپل اکسپانه پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د مافیات بنسټیز شوی فرهنګ چې د طالبانو چارواکو پکې شامل دي په دغه هیواد کې د ښځو او نجونو د حقوقو په ګډون په هر برخه کې له واک څخه په پراخه توګه د ناوړه ګټه اخیستنې زمینه برابر کړې ده. هغه ویلي چې په افغانستان کې د اوږدو لسیزو جګړو او بې ثباتۍ پر مهال په پراخه کچه د نړیوالو بشري حقوقو څخه سرغړونه شوې ده. به هم خره غلاس لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل په دې پروګرام کې په افغان میرمنو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو په دوام بحث کوو او دوه قدرمنې میلمنې را سره په دې بحث کې دي، د ښځو او نجونو د حقونو فعاله نظیفه جلالي او د ښځو د حقونو فعاله روګل افغان. دواړو ته خره غلاس وایم. اجازه راکړئ لومړی پوښتنه د اغلې روګل افغان څخه وکړم. اغلې افغان، کله چې تاسې د طالبانو دغه وروستی اقدام واورید په دې اړه خبر ولید چې دوی په طبي څانګو کې هم د افغان میرمنو په زده کړو باندې بندیز ولګاو، څه احساس مو وکړ؟ څه فکر ته در وګرځېدل؟ دغه نوی اقدام څه پیغام رسوي د طالبانو ساسي په نظر؟
زه تاسو ته ساسي اوریدونکو لیدونکو ته نیکیل سلامونه وړاندې کوم او د افغانستان د پلو شوزو ته په خاص ډول خپل احترامات او دوی ته د دې حالات څخه د خلاصون هیله لرم. مهمه دا ده چې موږ د انتظار د طالبانو او د دې افراطی ایدولوژیک گروپ یا بانډ څخه هیڅ بل انتظار وجود نه لري. هر څوک چې د دوی څخه انتظار لري هغه به خطا تللی وي. په دې چې دا پروژه د وڅلويش کال په خاص ډول د شلو اخیرو کلونو او اوس درې کال کې چې دوی وحاکمیت ته راغلي دي، دا د ستراتیژیکي هجمونی ایوادونو د پروژو اړخ دی چې افغانستان په یو لا قانون لا مشروع جزیره باندې د افراطی گروپونو د تربیه د تقویه د تمویل مرکز وګرځي او د دغه ځای څخه په خوا به پنجابی استبلیشمنت دا وظیفه سر ته رسول. اوس دا مدرسې افغانستان ته انتقال شوی او دا پروژه په بل شکل ادامه لري چې ټول قدرت د افغانستان د څلور دیش ولایاتو د کلي او باندو د یو داسې ګروپ افراطی ګروپ په لاس کې ورغلی دی چې د هغو پر اوژه د افغانستان د علم تحصیل تعلیم خلاقیت او ټول جنازه د دوی پر اوژو ده او دوی انتقالوي. د دوی څخه زموږ شوزو په خاص ډول انتظار نسته. ما پرون چې دا پروګرام لیدی او د انجونی چې د انسټیټیوټ و مخته ولاړې وي او الکت ژورنالیست پښتنه دي نکول چې ولي چې د تویل چې تاسو داخل نه پرې شو ولات ولمج ولا که خبر یو فقط ایجاب ایجاب یادوي چې بدی جابي ده. اول کومج نصوص ته ده قران مراجعه وکړه د اسلام بد ایجابي نه جزا لري او نه په قران کې څه شي نشته سوي دي. یعنی کم ایجابي یا بد ایجابي اصلا دلته کم جزا ورته تعین سوي نه ده. وخت چې داسې یو افراطی ایدولوژیک ګروپ چې هغه هم د یو پروژه ده د افغانستان د دغه حالت د ساتلو لپاره د یو داسې یو قدرت چې یو داسې جزیره چې پاغه کې تروریزم تقویه تمویل او ترنسی بنان داغه د هغه جز ده چې د علم تحصیل تعلیم ممانعت وسی او دا هم د افغانستان تاسف سره د افغان شیزی د دې وسیله ګرځولی دي.
تشکر که اغلی رګل بیرته تاسو سره ګرځو په دې بوغه کې چې د حل لارې څه دي. اجازه راکړئ چې د اغلی جلالی څخه هم پوښتنه وکړم. اغلی جلالی دا د افغان خزو باندې د طالبانو د محدودیتونو ورسته اقدام دی چې ظاهرا پراخ برګونونه هم را پرولی دي. غواړم په دې اړه ستاسو خبرګون هم واخلم چې تاسو دغه اقدام څه ډول بولئ یا وایي فکر کوئ چې اوس نو دا خبره ټولو ته ظاهرا روښانه شوې ده چې دغه محدودیتونه شته او آیا فکر کوي چې بالاخره به طالبان د انجونو زده کړو ته زمینه مساعده کې اجازه به ورکړي؟ یعنی احساس کوي؟
سلامونه او درنښت تاسو ته قدرمنې ملمنې ته او د ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. په لومړي قدم کې زه باید ووایم چې د طالبانو و دغه محدودیت ته اصلا شاک سوی نه یم. اصلا ورته یعنی غیر منتظره نه وزما لپاره. که چیرې تاسو آرشیف چک کوي دوه کاله د مخه کله چې د اولین ځل لپاره د انجونو پر مکاتبو باندې بندیز ولګېدی ستاسو د همکارانو سره زما مرکه و او هلته ما ویلي و چې طالبان به په تدریجي شکل باندې هر ورځ یو نوی محدودیت د افغانو میرمنو باندې وځه کی تر هغه اندازې پوری چې شاید حتی د دوی څخه دا باید نه ده چې دا محدودیت هم وځه کی چې د افغانستان انجونی د جاهلیت د دورې سره سم لکه هغه زمانه کې چې انجونی ژوندۍ شخېدلې په افغانستان کې بیرته مغه جهالت دوره راسي. یعنی دا توقع موږ درلودې د طالب څخه هم دغه توقع زی. خو اصلي او اساسي خبره دا دی چې د افغانستان خلک وسکی د افغانستان زموج نارینه ورونه وسکی یا خپل د خويندو په پڅنګ کې دریږي آی د دوی د انساني حقوق څخه دفاع کوي. هدي اقل کده میرمنو د حقوق لپاره نه، هدي اقل کده بشري حقوقو په خاطر باندې نه. هغه څه داوا چې تاسو لری د افغانستان ټول نارینه د غیرت په نوم باندې د افغانیت په نوم باندې د فرهنګ او کلتور په نامو باندې د اسلام په نامو باندې آیا د هغه په خاطر باندې تاسو نن خپل د لور خپل د خور خپل د میرمن د حق په خاطر باندې دریږئ؟ آیا افغانستان د دغه بربریت او جهالت څخه اوس تاسو ژغوري کئ نه ژغوري؟ دغه ظلم او جهالت چې نن یې طالبان کوي، نه روسان په افغانستان کې وکړل، چې مشټول طبيعي خبره ده، احساس لرو خپل د وطن لپاره او هیڅ کله نه غواړو چې زموږ هیواد د پردو په لاس کې نه امریکایانو وکړل. د دغه سي اسلامي امارت چې طالبان یې داوا کوي زمن حیث د مسلمان د دوی څخه زه تیر یم، هغه امریکایي دی راسي خو زما خور زما لور زما د وطن میرمن دي، بې عزت کیږي نه، د تداوی په خاطر باندې د پاکستان په بارډرو باندې د دوی په عزت باندې د جنسي تیری د نور باندې کیږي، د دوی په عزت باندې د لاس نه پورته کیږي. د پردو همدغه افغانیت دی، همدغه انسانیت ده، همدغه اسلامیت دی. نن طالبان وښودل چې دی بلقتن د اسلام د دین څخه فاصله نیولې دی، د اسلام د دین څخه دوی د ابزار په توګه استفاده کوي. په زرها او وار باندې موږ دغه پیغام طالبانو ته ورکړل چې راسي په قران او حدیث را سره خبرې وکړي، کچیرته و مو ګټل نوش جان موسی کني د اسلام نوم خو مې بدنامه کوي. خو په کل کې سربیره پر دې چې زه ډیره احساساتي یم، زه په اول ورځ باندې هم ما ویلی و د هل لارې ته زه بیرته راګرځم افغانستان ته، د افغانستان نارینه و ته، او همدای وخت دی د افغانستان میرمنې ځانونه ثابت کړي په ټول د تاریخ کې، د ملالې څخه نیولې د افغانستان په هر دوره کې چې تور تم راغلي دي، د افغانستان میرمنې د ورونو په څنګ کې درېدلې دي. لیکن نن هغه ځای ته موږ را ورسېدلو چې خپل زما د طالب څخه ګیله نه ده، د افغانستان د میرمنې د طالبان څخه ګیله نه لري، د دوی جاهلانو څخه د همداسې کار توقع کېدل، او دا موږ پیشبینی کړی و. کله چې طالب دوباره افغانستان ته رالی هغه وخت موږ دا پیشبینی کړی و، لیکن زموږ خپل ګیله خپل د ورور څخه، خپل د پلرونو څخه، خپل د افغان نارینه ورونو څخه کېږي چې ولې تاسو په دغه تور ورځ کې زموږ سره نه درېږي، چیرې دې ستاسو غیرت، ولې د خپل خویندو لاسونه نه نیسي، د هغه تعلیمي مراکزو دروازې شاته نه ځي، تر څه وخته پورې بستاسي د خویندو ستاسو د لونو په حق کې دغه ظلم کېږي، او تاسو په چوپه خوله باندې دا ظلم زغمي؟
تشکر غلی جلالی. غلی روگل، د غلی جلالی لوی گیله د افغان نارینه او څخه هم ده، دا وایي چې په دغه سخت او شرایطو کې باید افغان رونه خپل غږ جکی. تاسو د دغه وضعیت د خلاصون لارې څه بولئ؟ څه باید وشي تر څو حداقل دغه د تعلیم حق چې خدای هم ورکړی نجونو ته، میرمنو ته دا ورکړي؟ ځکه طالبان خو وایي چې دوی د شریعت پر رڼا کې ژمن دي. آیا شریعت دغه حکم کوي چې دا دوی دغه څه کوي؟
زه فکر نه کوم، زه په بل زاویه کې دا مسلې ته ګورم، په دې خاطر چې د افغانستان د جهاد پروژه، د افغانستان د اوسنی فتح پروژه زموږ نارینه بدبختانه په غرق دي، په بې سوادي کې او د جهل په هغه جال کې دوی اچولې دي چې د دین په سټک او تبر باندې وي. تاسی دا شنون کی چی تلویزیونو تراتله او دا جاوید مومندو مشالو دا نجیب جامیو دا کسانو ادی اقل د تعلیمی نصاب د تعلیم د دروازو د خلاصولو بحثونه درلودل، هغه څه سوله، هغه د دهشت وحشت او افراطیت ته امزاوی ورکړلې، هغه کورونی فامیلونه تهدید سوله. مهمه دا ده چې زما ولس په فقر کې غرق دی، زما ولس په دربدری او د جنگ په تاثیراتو کې غرق دی. دا پروژې زموږ د ملایان چې راته جوړ کړی، د طالبان چې، د جهادیون چې راته جوړ کړی وي، دا زموږ د هغه ضعف نتیجې دي چې موږ په دینی القه کې ځان داسې اچولې دي چې دین جز ما د کلتور او د فرهنګ نه بولم، بلکې در هر څه والا بولم. ال دا چې دین په اسلامي او په انساني جامعه کې د انسانانو د تفکر تراوش دي، مګر په تاسف سره موږ دا تر تاریخي هویت تر هر څه لوړ بولو، او دا پروژه د بل چا پلاس
اوس خو دین
د افغانانو پلاس
اوس خو غل دین هم د په ذکر فرض غنی او په ذکر باندې ټینګار کوي. اوس مهمه پوښتنه دا ده چې د دغه حالت د خلاصون لارې څه دي؟ څه باید وشي چې نارینه هم اقدام نه کوي؟ دا د بهرنۍ د بهره پروژه هم ده، نو حل لارې څه ده؟ ساسي په نظر څه باید وشي چې دا مشکل حل شي؟
مهمه دا ده چې دین کم دین یادوي، د اسلام دین چې درو او یا فرقې دي، درو او یا شریعت او په هر شریعت کې مذاهب وجود لري. زه د کم یو څخه چې یو دونه روایت برته تراوړي، دونه احادیث به درته بیان کړي چې اصلا دی اوریدلی نه دي. دا مدرسې چې لکو مدرسې په د پنجابي استبلیشمنت لاندې د استعمار تمویل شوي پروژې وي، دا یې څوک راوویستله؟ تاسې محصول یې څوک و؟ دغه طالبان او دغه ملایان او دغه مجاهدین و. اوس چې د څخه پوښتنه کوي، یو څه درته وایي، بلبل څه درته وایي، اصلا یوې نقطې ته راتلی نیسي. هل دا چې ته به حدیث ورته وایې، ته به آیه شریفه د قرآن ورته وایې، چې دلته د ایجاب مسله درې واره په ګرد یو سلو څوارلسو آیو کې د قرآن او په شپږ زرو دوه سوه درو دېرش آیو کې او یو سلو څوارلس سورو کې درې ځای راغلی دي. او هغه په خاصو چې دا څه چې دي پر سادي هغه پر سینه راکش کړه، نه دا تور چادرونه، نه دا تورې رفورمونه، نه تورې دسکشي، نه بی بی خدیجې او نه بی بی عائشې اغوستي وي. مهمه دا ده چې دا د دوی طرز اسلام دی چې دا په اردو کې د تاریخ د دې منطقې د شاته پاتې کېدلو پروژې دي چې په تاسف سره وای تفرقه واچ حکومت
وکړ،
بی سواد بی سوادی په افراطیت کې غرقول، دا د دې منطقې پروژې دي چې کچا ځان ترې راوېسي او شار سیاسيون و او چې سفام او وکولای سوای کار وکړي د دغه پروژو په بطن یو شی راوباسي کېدای شي، در غیر سو په دغه سیقار
تشکر
ورځ ربلی په
متعالک. خب اغلی جلالی، اغلی روگل د دغه وضعیت په غیلتونو باندې وغه کېدله، اوس مهم ده چې دراتون کې د پاره څه کول پکار دي؟ ستاسي په مخنی بحث کې یو بحث دا و چې باید نارینه هم ودرېږي په سخت ورځ، نور کوم اقدامات ستاسي په نظر لازم دي، هم د افغانانو د خوا او هم د دنیا د خوا؟ ځکه اوس خو ظاهراً د افغان نجونو د محدودیتونو وضعیت ټولو ته ډېر ښکاره دی، تر دې نور څه ښکاره مثالونه پکار دي چې طالبان اجازه نه ورکوي؟ څه باید وشي؟ دنیا څه کولی شي؟ آیا فکر نه کوي چې دنیا هم په دې مسله کې یو څه سستی کوي؟
ډیر زیاته مننه. اول مخکې له دینه چې مستقیما دغه پښتنې تراسم د دې لپاره چې زما یو رشته اسلامي شریعت دی، په دې خاطر باندې زه باید وایم چې اسلام دراو یا فرقې چې زر فرقې هم ولري، طالبانو سره کچيري په منابع باندې باس وسی، یعنی هیڅ کوم توپیر نه لري چې د په اسلام کې کوم مذهب یا کوم فرقه کوم نظر لري. په هیڅ فرقه کې، په هیڅ مذهب کې د انجونو تحصیل، د انجونو حجاب، د انجونو کار، د انجونو سیاسي مشارکت منع نه دي. د هر منبع څخه چې دوی غواړي مشکولې سوچ ورته د همغه مذهب مطابق منبر او بسو، خو دوی همیشه چپ پاتې سوي دي او منبع نسی راایستلای. هغه چې دوی داستانونه وایي او د سې کس دوی په مقابل کې نسته چې په اسلام پوي او ورته دلیل وایي، هغه بیله خبره ده. لیکن د اسلام په هیڅ مذهب کې او په هیڅ فرقه کې د انجونو لپاره هیڅ نو مامانیت کوم چې طالبان وایي نسته دي. دوهمه خبره په حال لارو باندې راغلو چې څه کول پکار دي. البته د حقوقي لحاظ څخه او د نړیوالو میکانیزمونو او نورمونو په اساس باندې نړیواله ټولنه کولای شي چې اقدام وکړي. په د اوسنی شرایط کې خصوصا هغه 15 هیوادونه چې د طالبانو دغه د بشري حقوقو نقض چې په افغانستان کې دوی کوي، نسل کشي دي کوي، او د هغه ترڅنګ پوری د کوم نور محدودیتونه چې دوی په افغانستان کې وضع کړی دي، د هغه لپاره شکایت کړی دي او دغه دوسیه چیرې د آی سی سی سره. البته آی سی جی هغه وخت بیا کولای شي اقدام وکړي چې البته دلته هم یو بل مشکل دادی چې کچیر آی سی جی د دوی په مقابل کې یو اقدام وکړي، دوی بیا په رسمیت پیژندل کیږي، ځکه آی سی جی د هغه هیوادونو قضایا چیرې چې د هغه هیواد هغه نظامي د دولت په حیث منلې وي. او کچیرته دوی د افغانستان دوسیه واخلې د پدې معنی د طالبان یو دولت دی، حال دا چې طالبان پر رسمیت باندې نه دی پیژندل سیوی، خو سربیره پر دې حتی شورای امنیت کولای شي مداخله وکړي، قدرتمند هیوادونه کولای شي چې لاس پکار سي، او د نړیوالو سازمانونو د منډیټ مطابق هر یو په خپل برخه کې شورای امنیت په نظامیګری کې، مثلا کنوانسیون حقوق بشر د بشري حقوقو په برخه کې ډیپلوماټیک فشارونه دي، او د طالبانو سره د خبرو اترو په خاطر باندې زمينه مسايدهول حدودي د اکاونټيبيليټي په خاطر باندې د دوی د ځواب ورکونې په خاطر باندې نه د دې لپاره چې اوس راسه چې نور د حل لارې څنګه دي، ځکه طالب اصلاح کیدونکي نه دي. او بل خبره ما په خپل اول خبرو کې ویلی و، دا اوس بیا وایم او شاید څو کال وروسته دا خبره هم ثابت شي چې طالبان په دغه تصامیمو کې تنها نه دي، او د دوی مسله دا نه دي چې دوی د اسلام په خاطر دا کار کوي، یا د افغانستان کې د کلچر په خاطر باندې دا کار کوي. طالبان هر هغه ریسټریکشنز یا محدودیت چې د انجونو په مقابل کې وځ کړی دي، دا یو سیاسي تصمیم دی، او په دې کې دوی مستقل نه دي، دوی داسې مشاورین لري لکه د قطر هیواد، لکه پاکستان هیواد، همدار رقم هر قدرتمند هیوادونه چې دوی راوستي دي د دې لپاره چې نور ټولستي ډلې په دوی باندې تقویہ کړي، ترڅو چې هغه خپل د سیاسي قدرت د ساتلو په خاطر باندې د آسیا خاور میانه هغه ساحي دوی وساتلای شي، هغه خپل قدرت دوی په هغه ځای کې وساتلای شي، او د هغه قدرت د ساتلو او تقویہ په خاطر باندې طالب یو ارزان مزدور دی. یعنی خبره ډیره پیچلې ده، خو دلته د هل لارې وزنې څه چې کېدلی سي او د طالب په وړاندې باندې نتیجه ورکوي، موږ باید خیالي تصور ونکو. نړیواله ټولنه په دغه درې کلونو کې څه وکړل چې زوس بیا کښېنم دغه څه توقع وکم؟ بلې، حقوقي قانوني صلاحیت لري، لیکن نه کوي، ځکه چې هغه خپل مستقل نه دي. خو څه چې عملی دي هغه د افغانستان ولستي، او زه نه وایم چې د افغانستان ولست دی راپورته سي اول سر کې د ټوپک ونیسي. دا ما په وار وار ویلی دي دغه تکراری خبره د بیا وایم، د افغانستان ولسه کچيري د افغانستان د څلور دي شولایتونو څخه تاسو لاس په لاس و نه دريږي، په یو رس په یو ژغ خپل د خور د مور د لور د شزي د لونو لاسونه ونی نسی، او د مکتب د دروازو شاته، د پانتون د دروازو شاته، د دوی د کار د دروازو شاته ولار نسی، او دغه کثیف او جاهل دلی په مقابل کې و نه دریږي، د افغانستان مشکل نه حلیږي. سیده چې پردی پروژې دي، روسانم پردی پروژې ول، څنګه مو ځان ځینی خلاص کړي؟ د امریکا په مقابل کې تاسو وایئ چې د دې موج و درېدل و مو ګټل، خو سره راپورته سید دغه جاهل دلی په مقابل کې و درېږي، دغه پردی پروژم ختمه کړي. دغه اروپאי هیوادونو تاریخ، سیاسي تاریخ تاسو ولولي، د دوی هغه نظامی تاریخ تاسو ولولي چې دې څنګه د پردی پروژو څخه ځانونه خلاص کړي دي.
مننه. یو لنډه د ملرو لنډه د میورو سبسته تاسو سره ګرځو.
سپینه خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماخام د شپې د اتونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترک خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
به هم خراغلاست اغلی رګل غوړم ستاسو څخه پوښتنه وکم، اغلی جلالی ورته لاندې اشاره وکړه، د طالبانو دغه محدودیتونه تاسو فکر کوئ چې د دوی فکری محصول دی، دوی فکران د انجنونو د ذکر سره مخالفت لري، که فکر کوئ چې سیاسي انګیزه لري د دوی تصمیم تر شا؟
یو خو داسې دی چې دا زموږ کمال تعصب دین فقط د مولا د خلې څخه اوریدلې دین دی، مش خپل ځان په اوم کې خپل د مبین کتاب نه دی داخل کړي. اغه چې تللی مسجد ته، اغه چې مولا راته ویل دی، مش ته ویل چې قرآن چیرې په ود سملو کې و پېچي ال تل ور کښېږ دی مو چکی شزه قش د شزه قشر او ملت خپل په دین کې وارد ندی ډیر چې څه پر د تطبیق کیږي. دا د کلو باندو مسؤلی کسان اوس راغلي دي په شارو کې، راغلي دي په ارګ د افغانستان د حکومت په راس کې قرار لري. دوی خپل تفکر د ځان سره راوړي او خپل محدود فکر محدود مطالعه حتی هم د دین سیاسي خونه لري د دین څخه برداشت دوی ډیر محدود او فقط زبانی دی یو د بل په روایت سره پلاني داسې روایت کړو په کمال د تاسف دوی زه فکر نه کوم چې دغه قران مبین دوی خلاص کی او دغه آیاتي داسی وای سورہ د داسی وای چې آیا پر آیا او هغه دی معنا کې چې دغه خدل ته دغه مثلا داسې درلوده او شز قشر خو کاملا به بهری دی ولې نه ورته پریږدي او دا ناقص عقل ته دخنو پیږي نه دا د دوی مفکوره ده مهمه دا ده چې یو خدا فکر دی بل طالب جهاد دا پروژه ده د افغانستان که داسې جاهل پات نسی او بیرته شپږمې پیړۍ ته بو نزی خدا دا پروژې نه تطبیق کیږي نو چا به فکر کوي چې ملا ایبت الله دی اوس هغه د سواد څخه به بهرې شخصیت
اوس هغه لري کول پښتنه دا چې کدا پروژې نو دا د انجونو په زده کړو باندې د بندي څخه هدف څه دی دا د پروژې ته څنګه ترسې
اوس خو نو د لاس وخني مساله ده دوی دا وسیله قرار ورکړي د شزي مساله چې د ملل متحد ځخ پورته سي ده دا هغه د ټکو ټک مار بازي دي چې کیه دا په دې خاطر دا شزي اوس وسیله خپل د سیاسي اهداف لپاره ګرځولې د رسمیت پیژندلو لپاره ګرځولې ده ولی دوی تراسي وادي سوي چې تاسو به شاید په رسمیت و پیژندل سي ورسي هغه څلور ماده د دوه د قرارداد یو طرف ته افغاني ناستي به وکي او مجالس او جرګه او دا اصلا دغه پروژه په جنگ کې
تشکر
دا دغه لپاره د چې افغانستان په متشنج حالت کې پاتې سي او د لاسوهني امکانات ورته ډیر مساعد
تشکر مننه وخت کم دی ډیر ثانی وخت لر وغلی جلالیخه که دا وضعیت په دې شکل دوام وکړي فکر کوي چې دا به خپل د طالبانو نظام او حکومت هم بل اخر مشکل رامسته کی
زبر ډیر لند تاسو ته وایم چې بالکل ځکه چې هیڅ داسې ظالم نظام نه دی پاتې سوی په نړۍ کې کچيري موږ او تاسو لومړی جنگ جهانی ته وګورو بیا ورسته دوهم جنگ جهانی او په اخیره کې مختلفو وادونو کې موږ او تاسو لیدل دي چې استبدادي نظامونه په څه رقم پای ته رسیدلې دي پرته له شک زه د طالبانو لمنځوړل لري نه وینم
کور ودان له دوړو قدرمنو میلمنو اغلی جلالی او اغلی افغان څخه ډیره مننه کور مودان درنو دوستانو کوم نظریات چې مو اوریدل د زموږ د میلمنو نظریات وو د نن وضعیت پروګرام همدلته پای ته رسیدي له تاسې هم مننه کوم تر بیا مو په لوی او بخونکي خدای سپارم په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان داریم زه يم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسنو برسره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه
په هر اړخیزو او به طرف رادیو خبرونو کې.